دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم خبری خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو دپاره نوې شرط ایښی دی. خلیلزاد د عمران خان سره په افغانستان کې د سولې په مسلې غږېدلی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د ازادۍ د قواوو سره همکارۍ ته ادامه ورکړي او د عراق امنیتي قواوو بېګا د کربلا په ښار کې په احتجاج کوونکو حمله کړې، لږ تر لږه 14 تنه یې وژلي دي.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته پر پوټونو کې دا هم لرو. د انتخاباتو د څار ادارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په ځنډ اندېښمن دي. ځایي چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د جلغوزو بیه دوه برابره شوې.
چې چا به لس ګڼه یا پنځلس ګڼه به ووتن کدا هغه تقریبا یو سوه ګڼه ته رسېدلی دی.
دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس پام وکړئ د دې ساعت د سیمې او نړۍ پوره خبرونو ته چې زیبا خدم او سید سلیمان آشنا یې تاسووئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو میاشت اوربند شرط ایښی او له طالبانو نه غوښتي دي چې د نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په یو میاشت اوربند کې به دا څرګنده شي چې د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو په حقله څومره کنټرول لري. خاغلی محب وویل
که چیرته خبره د دې وی چې مونږه طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سور د مذاکرات په وخت کې مهمه داده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قمندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږه پیشنهاد دی وی میشتې د اوربند د غې نو وروسته مذاکرات بکینو.
حمدالله محب همدارنګه ویلی دي چې د امریکا او طالبانو د مذاکرات په بهیر کې منګه اطلاعات ترلاسه کړل چې د دغه ډلې وسلوال مشخصا ملا ذاکر د داعش سره یو ځای شوی دی. کدا کروشي نو معنی دا ده چې طالب استازي امتیاز اخلي خو جګړه دوام مومي. زمونږ دپاره دی وایي چې د سولې معنی دا ده چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. حمدالله محب ویلی دی د سولې په نوې طرحه کې په خو حکومتي اجراءاتو تمرکز شوی دی. حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته زیاته پاملرنه وشي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې سره په ملاتړ او په دې لاره کې د پرتو ستونزو په لرې کولو ټینګار کړی دی. عمران خان د دواړو لورو نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په خبره شوې اعلامیه کې د عمران خان د قول نه ویل شوې دي د یو صادق زمينه برابرونکې ملګري په توګه پاکستان چمتو ده چې څه یې د وسی کېږي او ممکنه د ګډ مسولیت د وی برخه په توګه یې د سولې د موافقه د بشپړېدو لپاره وکړي. ماسکو، پاکستان، واشنگتن او چین په ماسکو کې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیرته د سولې خبري شروع شي.
د افغانستان حکومت په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورن کرخې ته نږدې د افغانستان په خاوره د توغندو او راکټونو بریدونه ودروي. د جمهور رئیس غنی نطاق صدیق صدیقی نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرخې ته په نږدې سیمو کې د پاکستان پاوز د توغندیو بریدونه غندلي او د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دي. خاغلی صدیقی په ټویټر کې په مشخص ډول نه دی لیکلی چې د ډیورن کرخې ته نږدې په کومو سیمو کې پاکستانی پوځ توغندي ورولې دي، خو په کونړ کې د افغانستان سرحدي قواوو د پاکستانی قواوو سره د جګړې خبر ورکړی وو. د کونړ د والي نطاق عبدالغنی مصمم ویلی دی چې دا جګړه د ناړې د ولسوالۍ د دوکلام سیمې کې شوې ده. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د پاکستانی عسکرو د هوان په مرمیو کې درې میرمنې وژل شوې، دوه نورې خزی یو ماشوم او یو سړی ټپي شوی دی. د افغانستان حکومت له دې کبله سو واره د پاکستان سفارت چارواکي احضار کړي دي او اعتراض کړی دی، خو پاکستان ادعا لري چې دوی هغې غاړې ته د ورتلونکو دهشتګرو مخه نیسي.
پا په کندهار کې د قاتم لاټړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر وی د زابل په ولایت کې په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. د نړیوالو قواو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن ټامس نن د امریکا غږ ته ویل چې نړیوالو قواو د افغان همکارانو په ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو په ویلو لوی ډلې نن سار وختي هوایي بریدونه وکړل. د ویلې د زابل د شینکۍ ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې ډیر وسلوال طالبان وژلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دغه برید کې د زابل دپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي بریالی هم د یو دیرش ملګرو سره وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د استدیونه اوري. د اروپایي اتحادیې استازي نن د سه شنبې په ورځ سرینګر ته رسېدلي دي. د اګست په میاشت کې چینی ویډیلی د دې سیمې نیمه خودمختاري لغوه کړه. دا لومړنی خارجي هیئت دی چې هندي کشمیر مرکز سرینګر ته سفر کوي. د دې هیئت د رسېدو نه څو ساعته مخکې د دغه ښار په شاوخوا کې لږ تر لږه څلوېښت ځایه وړې وړې مظاهرې وشوې. د پولیسو او چارواکي او عیني شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د عسکرو د ځای په ځای کولو نه علاوه امنیتي قواوو اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی دی.
ترکیه د داعش درې غړي نیولي چې غوښتل یې بمی چاودنې وکړي. د اناتولیا خبري اژانس وایي ترکیه دا درې کسان په دې تور نیولي چې ګمان کوي د داعش غړي دي او غوښتل یې نن د سه شنبې په ورځ د ترکیې د ملي ورځې د جشن په مراسمو بریدونه وکړي. ترکیه نن د سیکولر ترکی جمهوریت د تاسیس شپږ نویمه کلیزه لمانځي.
د امریکا د خاصو عملیاتو په ترڅ کې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په هکله نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. پال بغدادي باندې د امریکایي خاصو قواوو لخوا په چاپه کې ځینې اسناد ترلاسه شوي دي. دا چې امریکا له دغو اسنادو څخه د داعش په وړاندې په جګړه کې څنګه استفاده کوي په دې هکله رپورټ لرو چې شیر غورځنګ ولولي.
د امریکا پوځي چارواکي ویلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو دوه نور کسان هم نیول شوي دي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډه خبري غونډه کې د دوه دوه کسانو د نیولو خبر ورکړل، خو د هغوی هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا کړې نه دي. د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایي عملیات وروسته کنډوالې پاتې دي. امریکایي ځواکونو د البغدادي مړی په دغه سیمه کې له یوه تونل نه وایستلو چې ډي این ای تایید شوه او وروسته یې په سمندر کې واچوه. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال له خپل الهام بخونکي مشر څخه بې برخې شوي دي، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د سوریې د ازادۍ د قواو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د اردو یو وایان نن د سه شنبې په ورځ ویل چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف به په سوریه کې د اس ډی ایف یا د سوریې دیموکراتیک قوې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د اردو دغه افسر مایلز کیګنس نومیږي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش پر ضد د ائتلاف نطاق دی. د اربیل په خار کې مطبوعاتو ته ویل چې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو سربیره به د دوی پوځي عملیات دوام ولري. د جګړن کیګنس په وینا د داعش د یو رهبر په وژلو چې تل به پټ ګرځېدو د دوی پوځي ماموریت نشي ختمېدلی او د داعش ځینې مشران او غړي لا هم شته چې تهدید پیښوي.
د عراق امنیتي قواو بیګا د کربلا په خار کې په احتجاج کوونکو حمله کړې، لږ تر لږه څوار لستنې وژلې دي. امنیتي قواو ویلي سلګونه نور د حکومت ضد مظاهرو په لړ کې چې پنځه ورځې وشوې روانې دي زخمي شوي دي. مظاهره چان د عراق د مقاماتو د نوي بندیز نه چې د سهار د شپږو بجو نه د شپې تر نیمې شپې پورې څوک د کوره بهر نشي ګرځېدی غړغړوي او مظاهرې کوي. لږ تر لږه درې کسه د دوشنبې په ورځ د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخوډب کې وژل شوي او د سلو نه زیات کسان زخمي شوي دي.
د مهاجرینو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لومړنۍ جګپوړي جاپانۍ مشره صداکو اوګاتا د دوه نوي کلونو په عمر باندې وفات شوه. د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې چې میرمن اوګاتا پکې وظیفه لرله ویلي چې اوګاتا د اکتوبر په 22 مړه شوې وه، خو د مړینې خبر یې خپور شوی نه و.
په فلیپین کې په جنوبي سیمو کې زورور زلزله شوې ده. ورستی رپورټونه وایي چې شپږ تنه په دې زلزلې کې مړه شوي، لسګونه کسان زخمي شوي دي، ډېر کورونه، مکتبونه او دفترونه وران شوي دي. په فلیپین کې معمولا دا ډول زلزلې او طبیعي خطرونه پیښیږي چې د جاپان د جزایرونو نیولې د جنوبي اسیا د نورو سندونه پیدا کیږي.
په کالیفورنیا ایالت کې لګیدلې اور د لاس انجلس مشهور ښار کې د استوګنې ساحې ته اوس خبر خطر پېښ کړی دی. پرون تر ناوخته د تیز باد له امله د اور لمبې په چټکۍ خورېدي او د لاس انجلس د کاروباري ښار په لور نږدې کېدو. د اور د خپرېدو دا تهدید د دې سبب شو چې د لاس انجلس په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه نورو ځایونو ته لاړ شي. د دوشنبې په ورځ د دې اور له امله د ګیتی مرکزي موزیم ته هم خطر پېښ شوی و.
آسترالیایی ساینس پوهانو د معاصر دورې د بشر د پیدا کېدو ځای موندلې ده. د آسترالیایانو په مشرۍ یو تحقیقي ټیم نن خبر ورکړی دی چې د معاصر دور د بشر د پیدا کېدو اصلي ځای په جنوبي افریقا کې د زامبیسی د سیند د غاړې سیمه ده. ساینس پوهانو د ډی این ای 1200 نمونې څېړلې دي او د جیولوژیکي معلوماتو د ارزیابۍ په بنیاد معلومه کړې ده چې 200,000 کاله پخوا د انسانانو بشري تکامل د اوسنۍ بوتسوانا، نامیبیا او زیمبابوې په سیمه کې پیل شوی دی.
په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو فعال جاشوا وانګ وی د ښار د محلي شوراګانو په ټاکنو کې له درېدو منع شوی دی. وانګ خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنو کمیسون یوه مامور ورته خبر ورکړی دی چې نماینده اعتبار نه لري.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او میرمنې ملانیا ترامپ د هالووین د جشن په مناسبت پرون ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ماشومانو هرکلی کړی او په هغوی شیرینګانې ویشلې دي. ماشومان په قطار کې ولاړو سو د ترامپ او ملانیا نه شیرینۍ او چاکلیټونه واخلي. په هالووین کې معمولا ماشومان رنګارنګ جامې اغوندي او د خوږو د راټولولو دپاره کور په کور ګرځي. سپینې ماڼۍ د هالووین په مناسبت په خاصو رنګونو او رڼاګانو ښکلې شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو واوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سولې په اړه د افغانستان د ولسمشر د تازه پلان د اعلانېدو په لړ کې د هیواد د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د مذاکراتو لپاره یو میاشتنی اوربان اساسي شرط تاکلې ده. محبوی تر هغو چې پاکستان و نه غواړي طالبان د سولې هوکړې ته نه رسیږي. پاک لای پامو کې د رحیم ګل څاروان رپورت.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای طالبان یو لاس نه دی په جنگ کنټرول نه لري. له امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې یو شمیر طالب قومندانان د ملا ذاکر په شمول له داعش سره یو ځای شوي وو.
که چیرته خبره د دی وی چې مونږه طالبانو ته یو امتیاز د دی ورکو چې سول د مذاکراتو په وخت کې مهمه داده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږه پیشنهاد دی وی میشتې د اوربند د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې خبریالانو ته د حکومت د سولې و ماده ایس پلان تشریح کوو وویل چې درې مهمې برخې لري. له امریکا، طالبانو او پاکستان سره مذاکرات، سیمه ایز اجماع او ښه حکومتوري د دې پلان برخې دي. وایي یوه جرګه به دا پلان تصویبوي. حمدالله محب وویل تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان هیڅ موافقې ته نه رسیږي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نورو ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجه د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زمونږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی.
د ملي امنیت سلاکار ویل کابل ته د زلمی خلیزاد وروستی سفر د سولې د خبرو په تړاو نه، بلکې د حقانی شبکې په منګلو کې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په خوشی کولو کې د افغان حکومت د مرستې د غوښتنې لپاره و. ځینې راپورونه وایي چې په دې کې د طالب زندانیانو په تیره بیا د انس حقانی د خوشی کولو موضوع هم مطرح شوې ده.
په دې اړه مشورې روانې دي، زموږ تحقیقات هم روان دي چې او د خپلو استخباراتي ادارو نه چې د دوی په اړه باندې معلومات څه معلومات لري او څه فکر کوي. مشوره یې څه ده چې تر کومه حده پورې روان یو. د امریکایانو غوښتنه زموږ نه د همکارۍ ده او موږ همکارۍ ته حاضر یو، ولی په جزئیاتو باندې باید بحث وکړو، د هغې نه وروسته به موافقې ته ورسیږو.
خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د دوو استادانو لپاره د انس حقانی خوشي کول هم ښایي وشي. دوی وایي د دریو هندي انجنیرانو د خوشي کولو په مقابل کې 11 طالب زندانیان خوشي شوي وو.
امریکایانو ته خپل سړی مهم دي. انس حقانی هم د امریکایانو بندي دي په واقعیت کې، خارج کې امریکایانو نیولې دي. امریکایان د خپل سړي ته اهمیت ورکوي، د تبادله به اتمن کوي.
هم دی حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي چې د چین بین الافغاني ناسته د افغان حکومت په غوښتنه د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته پورې ځنډېدلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره یو میاشتنی اوربند شرط کېښود چې تاسو یې په هکله رپورټ واورید. په همدې اړه مالک مخکې پخواني طالب چارواکي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې. ښاغلی ضعیف د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې ځواب ویلې چې د حکومت لخوا د اووه ماده ییزې طرحې په ځانګړې توګه د یو میاشتني اوربند د خبرو چې د سولې د خبرو اساسي شرط بلل شوی دی، د سولې د خبرو په روان بهیر څه تاثیر لري او پیغام د خبرو ته څه دی؟
زما په نظر کې د سولې په وړاندې د شرطونو ایښودل د غنډه د ګټه نه لري. زه په دې وجه باندې هغه د لوی جرګې چې دوی راغوښتې وه د هغه ماده په هغه باندې نظر دا و چې دا کار مخکې د مخکې یو شرطونه نژدي یا یو شی داسې یو شی تخلیقي چې هغه بیا وروسته د دوی دپاره خنډ وي هم د سولې دپاره خنډ وي. نو طالبان خو تر اوسه پورې دې ته حاضر نه دي چې نن حیث حکومت دوی سره خبرې وکړي او دوی شرطونه ورته نژدي لایحې ورته جوړوي. زه فکر کوم دا مخکې د مخکې یو داسې اقدام دی چې زه پکې ډېر دغه نه وینم، موثریت نه وینم. چې موږ پوهېږو چې حکومت کوشش نه دي کړي او ډېره پورې کړې وو چې دوی د سولې ابتکار په خپل لاس کښې واخلي. یو پلان د سولې شورا جوړه شوه، بیا د سولې لپاره وزارت پسې جوړ شو، خو دغه ابتکار زه فکر نه کوم چې دوی د دوی دغه ابتکار دې په افغانستان کې ګټه ولري یا د سولې ته ورسېږي.
ضعیف صاحب، طالبانو ته د اوربند شرط نوی نه دی، نو د دومره ټینګار سره سره که چیرې دا تضمین شي چې اوربند د سولې خبرې په هغه لور کامیابۍ ته رسولی شي چې د طالبانو موافقه هم پرې حاصلېږي، بیا څنګه طالبان به یې ومني؟
اوربند ښه خبره ده چې اوسي، خو طالبان اصلا د دوی طرحه نه مني.
نو طالبان ولې اوربند نه مني او څه غواړي؟
طالبان موقف دا دی چې امریکایان دې خپل ټانکبل اعلان کړي د وتلو او افغاني ډیالوګ به شروع شي او دایمي اوربند به وسي چې دا په افغانستان کښې ټک ونه شي. دا نه چې د یوې میاشتې لپاره، دوی ولې دې ته ټینګ دي چې د یوې میاشتې لپاره باید اوربند وشي؟
د دې خبرې دلیل د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن په خبری کانفرانس کې داسې مطرح کړی دی چې د یوې میاشتې د اوربند په موده کې به دا معلومه شي چې طالب مشران په خپلو جنګیالیو باندې څومره کنټرول لري. هغوی دا دلیل راوړی
طالبان وحدت تر اوسه پرې ساتل شوی دی او بیا به یې ساتي، اما ځینې افراد دي چې هغه مختلف نظرونه لري، مختلف دغه لري، خو هغه لوی عمده چې د افغانستان په سرنوشت کې رول ادا کوی چې هغه متحد دي. فکر نه کوم چې هدف هم دا وي. اصلا هر وخت یو پروسه رامخته کېږي، یو لو فلسفه د شاته پرته وي. که د سولې خبرې وي نو د سولې په میکانیزم او په هغه عملي دغه باندې باید سره وي، داسې نه ده چې د شرطو باندې خبره مصرف شي. دغه لایحه عملي نه ده. تضمین د ټوله پروسې دپاره باید وي. څوک تضمین ورکولی شي د افغانستان د مسلې؟
نړیوال په دې تضمین کښې چې تاسې یادونه کوئ څه رول لري؟
نړیوال دغه دغه طرحه تضمینولی شي چې په هغه کښې به ټول شیان باید دخسي وي چې آینده څنګه حکومت دلته را ځي، د خارجیانو څه وجود په سیاسي لحاظ باندې به څنګه وي، د همسایګانو سره به د هغوی روابط څنګه وي، تعامل به د هغوی سره څنګه وي، د نړیوالو سره به تعامل څنګه وي، خپله د افغانانو په منځ کښې به تعامل څنګه وي. دغه شان چې تضمین شي یو اجتماعي عدالت په افغانستان کښې، نو بیا خپله د افغانانو خو جنګ خو یو تریخ انتخاب دی. د جنګ انتخاب هغه صورت کښې کېدلی شي چې یا ظلم موجود وي، یا بې عدالتي، یا محرومیت، یا محکومیت موجود وي. دغه شان دغسې افغانستان ته خپله د سولې لار پیدا کېږي.
ډېره مننه ضعیف صاحب، کورم ودان،
خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي لا هم د درملوک جرمني شرکت له خوا د دغه کمیسیون له مرکزي سرونه د ناپاکو رایو د لرې کېدو بهیر دوام لري. دغه کمیسیون د سه شنبه په ورځ دغه بهیر د پای ته رسیدو ژمنه کړې وه. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د سه شنبه تر ورځې د درملوک جرمني شرکت لخوا دغه کمیسیون له مرکزي سرور څخه د ناپاکو رایو د لرې کېدو ژمنه کړې ده. خو د کمیسیون د ځانګړي شاه رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لرې کولو بهیر لا هم دوام لري. ښاغلی ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا کمیسیون لا هم د درملوک شرکت وروستي تخنیکي راپور ته انتظار وباسي.
اوس یوازې انتظار د دې باسو چې هغه گزارش چې موږ سره د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي کمپنۍ ته سره کړی وو او د هغوی ټکنالوژي موږ ټاکنو په ورځ باندې استفاده کړې وه، د هغوی نهایي گزارش ته به منتظر یو.
ښاغلی ننګ وویل چې دغه راپور ترلاسه کولو وروسته به د کمیسیون چارواکي ولایتونو ته په سفر لاړ شي، اول ته به د شکمنو محلونو
کله چې دغه گزارش راشي نو موږ ټول آمادګیان لرو چې موږ ولایاتو ته لاړ شو. ولایاتو کې موږ تکراری او همدارنګ غیر بایومټریک شوي او نور هغه مستونزمنې رایې چې هغه تورې رایې دي د سپینو رایو څخه جدا کړو، او بالاخره دا موږ بیرته پاک رایې د نور پاک رایو سره یو ځای کړو او ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آماده کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې ویشتم ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې وه، خو دغه کمیسیون د لومړنیو پیلو د اعلان د مهال ویش څخه د یوې اونۍ ځنډ وروسته د تېرې یکشنبه په ورځ د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د لړم د ویشتم ورځ وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې لومړنی پیلې به په دغه نیټه هغه مهال اعلان شي چې په کمیسیون کې ټول کارونه په سمه توګه د پلان پر اساس پر مخ لاړ شي.
موږ من هيسته اجرایی برخې موږ نن هم یو یاداشت کمیسیون ته وړاندې کړ په دې برخه کې، او موږ کمیسیون ته هغه ستونزې چې زموږ پر مخ کې دي په اوله کې مشخص کړې وې، او کوم تمرین چې د بیا ځل لپاره اعلان شوی د پاره کې هم هغه موارد مشخص دي. کچېرې هغه موارد چې د یاداشت او تمرین کې مشخص شوی دي، کچېرې په دې کې تخنیکی ستونزې راولاړ نشي، نو موږ مجبور یو چې دا کار په سره کوو په خپل وخت.
د جرمنی جرمنی شرکت چې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ورسخه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره شاوخوا 15 زره د بایومټریک دستګاوی اخیستی دي. د دې وړاندې هم د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره د دغه بهیر د بشپړېدو ژمنه کړې وه چې د یو لړ ستونزو له امله دا بهیر بشپړ نه شو کړی، او تیره اونۍ بیا د کمیسیون څخه درې ورځې وخت اخیستی و. د ټاکنو ساري اداري وایي دغه شرکت لخوا د کار ځنډ اندېښمن کړی دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د اداري اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د دغه بهیر ځنډېدل د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د معلوماتي خلا د ستونې سره مخ کی.
دا یو بشري بسرنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار سره کیده، یو تخنیکی او د سیستم په اساس باندې څرنه ده چې د فرمولونو او د کودونو په اساس باندې دوی اجرات کوي. نو څومره چې دا پروسه باندې یو کمیسیون ته یو معلوماتي خلا کې وخت کیږي، دا د پروسه ګټه موږ نه وینو، او اندېښمن لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسیون په خپل سیرنه کې او خپل کورونو کې بیرته پاتې راشي. کمپنۍ د ملوک باید دغه وضعیت او مسلک منلو سره باید خلکو ته روښانه کړي چې دا خو ته
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې کله هم دغه کمیسیون مرکزی سرور څخه ناپاکه رای وېسل شي، دا به معلومه شي چې د تلې په شپږمه د جمهوریت سره د ټاکنو پر ورځ څومره رای ورکوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. دغه کمیسیون د وروستیو معلوماتو له مخې د ټاکنو پر ورځ 1.9 میلیون رای ورکوونکو د جمهوریت سره په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم له لارې خپلې رای کارولي، خو په دغه شمېر کې ناپاکه رای هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM شاریا پنځه، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوې دي. پر البغدادي باندې د امریکایي ځنګړو ځواکونو لخوا په چاپه کې ځنې اسناد ترلاسه شوي چې امریکا له دغه اسناد نه د داعش په وړاندې جګړې کې څنګه استفاده وکړي. نور معلومات پر رپورټ کې اوري.
د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایی او ځمکنیو عملیاتو نه وروسته دغه کنډوالې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پرون دوشنبه ویل چې د البغدادي د مړي سره دوه کسان ژوندي نیولې دي.
دوه نارینه هم ژوندي نیول شوي او زموږ په توقیف کې دي.
They're in our custody.
د دغه دوو کسانو هویت نه د افشا شوی، خو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې دغه دوه کسان او ترلاسه شوي اسناد به د امریکایي ځواکونو او د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو سره د داعش په وړاندې جګړې کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال لخپل الهام بهون کې مشر څخه بې برخه شول، خو په سوریې کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
بغدادي's death will not the البغدادي ملينه بارړی لترهګری خلاص نه کړی او نه با په سوریه کې جګړه ختمه کړی، خو یقینا هغه کسان ته پیغام رسوي چې د امریکا عزم تر پختن لاندې راولي او هغه ترهګر ته یو خبرداري ده چې فکر کوي هغه پټیدای شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ترامپ خپل پام د سوریه شمال کې د تیلو زیر متاړه ولای.
په یاد ولرئ موږ د تیلو زیرمې خوندي ساتو. ما تل ویل دي تیل خوندي وساتئ، که 50 میلیون ډالر په میاشت کې مصرفیږي تیل وساتئ.
ولسمشر ترامپ نن په خپل ټویټر کې د هغه سپی انځور اچولی او ستایلی چې د ابوبکر البغدادي د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
We're not releasing the name of the dog right now.
موږ د سپی نوم نه افشا کوو. سپی اوس هم په وظیفه کې دی. دغه پوځي سپی د نورو پوځي سپو په څیر د ستایلو وړ خدمت کړی. هغه معمولی زخمی شوی او اوس بشپړ رغیدلی. هویت یې باید پټ وساتو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به سوریې ته نږدې په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې شي، څو د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش له ډلې څخه د تیلو مهمې زیرمې ترلاسه کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په اخره کې د سو خبرونو غټ کې واوري. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو میاشت اوربند شرط ایښی دی او د طالبانو نه یې غوښتي دي چې د نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره اړیکې قطع کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په خبری کانفرنس کې وویل چې په یو میاشت اوربند کې به دا څرګنده شي چې د طالبانو مشران په خپلو وسوالو څومره کنټرول لري. خلیلزاد عمران خان سره په افغانستان کې د سولې په مسلې غږېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیزاد په غونډه کې په افغانستان کې د سولې سره په ملاتړ او په دې لاره کې د پروتو ستونزو په لری کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د ډیورن کرښې سره نږدې د افغانستان په خاوره د توغندو او راکټونو بریدونه بند کړي. د جمهور رئیس غنی نطاق صدیق صدیقی نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ توغندیو بریدونه غندلي او د نړیوالو قوانینو خلاف بللی دي. په قندهار کې د قاطع ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې د زابل په ولایت کې په هوایي بریدونو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیه استازي نن د سې شنبې په ورځ سرنګر ته رسېدلی دي. د اګست په میاشت کې چې نوې ډیلي د دې سیمې نیمه خود مختاري لغوه کړه، دا لومړی خارجي هیئت دی چې هندي کشمیر مرکز سرنګر ته سفر کوي. د دې هیئت د رسېدو سره نه څو ساعته مخکې د دغه ښار په شاوخوا کې لږ تر لږه سلویخ ځایا وړې وړې مظاهرې وشوې. د پولیسو او چارواکي او ویني شاهدانو د روچرز خبری آژانس ویلي دي چې د عسکرو د ځای په ځای کولو نه علاوه امنیتي قواوو اوښکې بیونکی ګاز هم استعمال کړی دی. ترکیه د داعش درې غړي نیولي چې غوښتلې د بم چاودنې وکړي. د اناتولي خبری آژانس ویلي دي چې ترکیه دا درې کسان په دې تور نیولي دي چې ګمان کوي د داعش غړي دي او غوښتلې چې د سې شنبې په ورځ د ترکیې د ملي ورځې د جشن په مراسمو کې بریدونه وکړي. د امریکا د خاصو عملیاتو په ترڅ کې د داعش د رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په هکله نوي جزئیات برسېره شوې دي او د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې د ازادۍ د قواو سره همکارۍ ته ادامه ورکړي. د امریکا د اردو یو نطاق نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا په مشه پوځي ائتلاف په سوریه کې د اس ډي اف یا د سوریې د دیموکراتیک قوې سره همکارۍ ته ادامه ورکړي.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدی. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه پیل کی اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.